کلونه شاته غورځوي. دا زموږ غوښتنه ده چې د لوړو زده کړو وزارت باید لاس په کار شي.
لیکن د وزارت فیصله دا ده چې نجونې او هلکان سره جلا کړي او د نجونو لپاره ښځې استادانې درس ورکړي او هلکانو ته نارینه. د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره ښځینه استادانې نشته.
فعلا دپاره خو زموږ معلومات دا دي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړیو کې ستاسې په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو هیوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوی خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمینه برابره کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا دا کبرونه دا وتښتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاق ټول وسو، ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامي مسؤلینو او
نو تاسو ته لدې مونکري است چې څوک نه دي تللي، ډېر استادان تللي دي، شمېر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشه به موجوده وي، خو الحمدلله په پاندې شمېر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماستري او پی ایچ ډی پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هیواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې که چېرته زموږ دغه اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هیواد ته راشي، خپل په هیواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پوهنتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید زه دي چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
روحانی صاحب، دو پښتنې وی یو دا چې نیمګړو پروژو لپاره پیسې څنګه برابروي، او بل دا چې د بل اوریدونکو غوښتنه دا و چې ډیرو قراردادیانو خپل پیسې ترلاسه کړي دي، هغوی اړباسي چې نیمګړي پروژې بشپړې کړي.
بله، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې اوسو، قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړي پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثره ته قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخې هغوی ته اطمینان ورکړی دی، هغوی ته هغوی بیرته تشویق کړي دي چې هغوی راشي هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه ده شوی. اسلامي امارت الحمدلله الحمد داسې عایدات او هغه لري.
استاد، د کندوز په ارتباط په تیر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نشوې ځکه چې ناامنۍ وې، لکه اقطاش او څو نورې ولسوالۍ. اوس څنګه دي طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعاله کړې دي؟
زما معلومات دا چې بلکې د دې شاید هم یو چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، د پتیر حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلتیپی ولسوالۍ وې. دا چې کله اضافه شولې، نو نظر په هغه د جغرافیا او دغه مساحت او دغه د سیمې د اوسیدونکو د نفوس په لحاظ، فعلاً دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې اضافه دي چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا ما خدمات ادارې چې د ټولې پالیسي وي دي، خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته. هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي، څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو د ولسوالۍ په تشکیل کې شته، او د ولسوالۍ د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمی رفاهي یا د ټولګټو کمی پروژې چې دی حالت تطبیق شي. نو دغه ولسونه چې دغه اطراف کې یا کلیوالي سیمو کې زیات وخت خلک محرومه، دوی راتلونکي کې محرومه نه اوسي. زه خپل هم دغه یوې ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تللی وم، هلته واقعا د تېر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې یوولس ښوونځي دي چې دا د یو ولسوالۍ د نفوس لپاره هیڅ کفایت نه کوي.
کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعاله وو، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران او ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو ځلې هڅې وشوې، څه ناڅه پیسې هم پرې مصرف شوې چې دا شرکت بیرته فعال شي. نو تر څه حده پورې اوس سپینزر شرکت فعال دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د جګړو څخه مخکې البته د تیرو شلو کالو وړاندې سپینزر یوازینی شرکت و چې ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګه دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کم حاصل خیز ځمکې چې د کندوز دی هغه بزګرانو به دلته هغه خپلې پنبې چې کمې کرلې هغه به یې دلته راوړې دي شرکت ته په مقابل کې بیا خلکو ته د نغدو پیسو تر څنګ نور هم کم تولیدات چې د دې شرکت ورکول. بیا په دغه وروستیو کلو کې د فکر کوم د ازبکستان هېواد څخه بعضې ماشین آلات راوړل شول چې دوباره دا شرکت فعاله شي. اوس هم په همدې شرکت باندې کار روان دی، خو د یو شرکت د فعاله کولو دپاره دا هم مهمه ده چې د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی په اعتماد کې واخیستل شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، او بیا وروسته د دوی کوم حاصلات چې دي هغو ته مناسب بازار پیدا شي او د غونو په مناسب بیه باندې واخیستل شي.
د کندوز د خان آباد د برښنا بند چې ډېر کلونه پخوا فعال او بیا په جګړو کې له کاره ولوېدو، په وروستیو کلونو کې پرې کار وشو تر یوه حده پورې، د دې بند کار څومره حد ته رسېدلی او څه وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کړي؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې دا خصوصا د خان آباد ولسوالۍ کې دا زموږ هېوادوال شتون لري، دوی ته معلومات کېږي چې په دغه بند برق کې د خان آباد څومره کار شوی دی. یعنې که په عموم کې درته ووایم، دا به هسې تبلیغاتي هغه به یې ورکړي جنبه به یې ورکړي چې دلته کار شوی ده، یعنې بېخي هېڅ کار نه ده شوی. مونږ خپله د خان آباد ولسوالۍ سره په ډېر لنډ واټن کې پراته یاستو، هغه ساحه چې د خان آباد بند برق ور کې دغلته ټول اربکیانو دغه زورواکانو د هغې ولاسه هېڅ چا دغلته په سمه هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نه شو کولی، نو مشکلات به ورته جوړول د موسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک به یو څه شتمن و هغه به یا اختطاف شو یا به همداسې زورواکي ورسره کوله، هغوی به کار نه شو کولی، د کار زمینه ورته نه وه برابره. نو راتلونکي انشاءالله مونږ پلانونه لرو له سره به د هغې کار کوو او د کار زمینه سي مساعده کړو ورته انشاءالله په هغې بند باندې به کار وکړو تر څو پورې سې بېرته د برښنا تولید ته برابر کو ان شاء الله.
اوس د برښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستانه واردېږي؟
هو بالکل، اوس زمونږ برښنا سیدا پردی ده، هغه تاجکستان هېواد سره قرارداد لرو، زمونږ دولت سره قرارداد لري، همداسې په مخکینی شکل باندې هغه جریان لري او برښنا مو اوس له تاجکستان هېواد څخه ده.
بله کاکر صاحب، د کندوز مخکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟
د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدلو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي. ځوانانو ته د دولت مسؤلیت دی چې د کار زمینه برابره کړي، لکه څنګه چې د
امدار په مشخص ډول وایي چې مثلا کومې برخې ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده، کېدای شي په کندهار کې یوې برخې ته توجه پکاري، په بلخ کې یوې بلې برخې ته، په کندوز کې کومې برخې ته؟
بله، په کندوز کې باید د زراعت برخه ته باید کار وشي، همدارنګ باید د مالداري په برخه کې چې دی هغه کار ورته وشي، همدارنګ په صحي برخه کې د ولسونو ته خدمت وشي، ځوانان جذب شي. د اقتصاد په برخه کې باید وایي چې ځوانان هم هم د کار زمینه مساعد شي، څو د دوی د فرار مخه ونیول شي، د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وشي.
ځوانان خو هغه وخت جذبېدای شي چې د کار امکانات وي، تحصیلات وي، فابریکې وي. نو
مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې، همدارنګه د مالداري په برخه کې، هم په دې برخه کې باید کار وشي. څو کندوز حاصل خیزم ولایت دی، باید د دغه خپل پر دغه عایداتو باندې زموږ داخلي عایدات چې دي زموږ وبو مهار شي، د دې څخه ډېر استفاده وشي.
سلامت اوسئ. به روحاني صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ډېر په یو جمله کې راته وایس، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، په کندوز کې آیا نشریات شته؟ چاپیو راپورونه خو وایي چې اکثره رسنۍ بندي شوې دي.
بله، په کندوز ولایت کې ځینې رسنۍ یو څه ستونزې درلودلې، یا داسې مسؤلین یې درلودل چې هغوی دي یو سناس هغه په باندې وو، دوی یا له هیواد بهر لاړل او یا خپلو کې سره دغه نظام سي تبدیل شو. دی خپل د شه یو بیم غوندې ځان ته پیدا کنه، د موږ له لوري هیڅ مشکل ورته نه و. هغه دی یو څو وخت خپل کارونه لګلري پاتې شو، او یا داسې هغه وو چې خپل قرارداتونه چې دولت سره کړی، یا د برق ریاست یا نور مالیو دا شان نه ورکړي، په همغه اساس باندې یو سناسه د دې او د نشریات بنشي نو سورې مخکې موږ ور سره مجلسونه درلود والی صاحب سره مجلس وکړ موږ ور سره مجلسونه وکړ بیلابل نو ټول ته اطمینان ورکړ چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ ان شاء الله په لنډ وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړئ اوس هم ډېرې رسنۍ فعالې دي چاپي او نشراتي مواد خپل تهیه کوي خو راتلونکي به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع
کړي
اطمینان ورکړی ده
سلامت اوسه کور ودان د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مچی الله روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی
Yeah.